په پیښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې بلګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د غلام خان لاره به د رواني میاشتې د اوومه نیټې نه کلاو شي. په ګوجرخان کې یوه ټرافیکي پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. نن د پاکستان وزیر اعظم نیپال ته سفر کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د ډالې تجارت په رواني میاشتې له 8 نیټې څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامي له خوان مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جمعې او شنبې ورځ به د افغانستان نه او پاتې ورځ به له پاکستان نه تجارتي مالونه افغانستان ته وړل کیږي. د پنجاب د ګوجرخان سیمې پولیس چارواکي وایي چې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. پولیس چارواکي عبدالشکور ویلي چې د مسافرو یو بس د پنجاب ناروال ښار ته روان وو چې ګوجرخان سره نږدې دغه بس د تیلو یو ټینکر نه مخکې کېدو چې ورسره ټکر وکړ. شکور وایي چې 9 کسان د پیښې په ځای او 2 نورو په روغتون کې ساور کړه. په پاکستان کې دا ډول پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. د قبایلي سیمو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده. د دې جرګې یو منتظم جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خبرو کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډېرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو سره شوي او د دې د جوړولو هدف د فاټا جګړو ځپلو سیمو ستونزې هوارول دي.
موږ جانی او مالی نقصان شوی دی. هغه وخت نه ده مکاناتو خبره ده. هغه قیمت ډیر کم لګېدلې دي. هغه موږ وایو چې هغه انکریز شي. دې چې موږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زموږ سیولټ باندې سټیشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټو سیکریټ دی یا موږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډینګ کیږي د کومه طرفه کیږي په هغه باندې به موږ نظر پاتو.
جاوید محسود زیاته کړه خپلې غوښتنې به د راتلونکي اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلانوي. د یادې جرګې لومړی ناستې د جمعې او شنبې په ورځ په پیښور کې شوې وي چې پکې د 2 واړو قبایلي ایجنسیانو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي وزیر اعظم به د خپل 2 ورځنی سفر پر مهال د نیپال مشرتابه ته د جمهوري عمل په کامیابه سره سرته رسېدو او د نوي حکومت د جوړولو مبارکي ووایي او د هغوی ستاینه به وکړي. سرکاري میډیا زیاتوي د وزیر اعظم عباسی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، تعلیم، سیلګرای، دفاع او د ولسونو ترمنځ د رابطو په ګډون دوه اړخیزه اړیکې لا نورې مضبوطې کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د داعش ډلې 2 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې پرون د چین ولسوالۍ په لنډۍ باندر سیمه کې د جټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې 2 داعش وسلوال وژل شوي خو پکې ملګرو وګړو ته کوم زیان نه دی اوړېدلی. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو چارو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي د رواني میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 8 لک افغانانو ته د کډوالۍ کارډونه ورکړل شي. جلیلی پرون مشال ریډیو ته وویل د فروری په میاشت کې د ناسب شو افغان کډوالو د رجسټر کولو پروسه بشپړه کړي او اوس یې د کارډونو د ویش پروسه دوام لري. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ورسید. نوموړي په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال ایټمي تړون د شام په 1 کلنۍ جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترینګلتیا پیدا شوې ده. د جین ایویلی دریان دا سفر په جنوري کې پلان شوی و خو د ایران په زیاتره ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر احتجاجونو وروسته وځنډول شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندویلي لی دریان به د 2 ورځني سفر پر مهال ولسمشر حسن روحاني او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وویني او د ایټمي تړون عملي کېدو ترڅنګ به ورسره په دواړه اړخیزه سیمایزو او نړیوالو معاملو خبرې کوي. د ایران ایټمی تړون د راتلونکي په اړه له هغې وروسته شکونه پیدا شوي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال وویل که په دې تړون کې تېروتنې سمې نه کړل شي نو په مې میاشت کې به ترې ووځي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه روسان چې امریکا یې په خپلو ولسمشري د ټاکنو کې په لاسوهنو تورنوي د روس حکومت لپاره یې کار نه دی کړی او ماسکو به یې له هېواده هېڅکله ونه باسي. له ان بی سي ټلویزیون سره د ولسمشر پوتین د امریکا پرون په داسې حال کې خبره شوې چې د امریکا عدلي وزارت تېره میاشت دیارلس روسیان او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2018 کال په ولسمشریدو انتخاباتو کې د لاسوهنې په هکړه په رسمي توګه تورن کړ. د امریکا ځانګړي حکومت وکیل رابرټ مولر او د کانګرس درې کمیټې په انتخاباتو کې د روسي د روس د لاسوهنو او د روس سره د ټرمپ د سلاکارانو د اړیکو په اړه پلټنې کوي. ولسمشر پوتین څوارې دارت کړي چې ګواکې د روس حکومت د امریکا په هغو ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخلت کړې ده چې پکې د ریپبلیکن ګوند ټرمپ د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلري کلنټن سره په سخت مقابله کې بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ټرمپ هم ویلي د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ هیڅ پټه همکاري نه وه. او وروستۍ خبره د لوبو په اړه باندې تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان سپر لیګ کرکټ میچونو کې بیګا د اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز ترمنځ لوبه په شارجه کې وشوه چې اسلام آباد یونایټډ 8 وکټو سره وګټله. د مشال خبرونو پای.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د شورو یا چهارشنبه له ورځې څخه پر غلام خان بندر دوړخیزه سوداګري بیا پیلېږي. په خوست کې میشته شمالي وزیرستان کډوال بیا د پاکستان حکومت غواړي چې خپل سیمو ته د دوی د ستنېدو پر وخت د دوی ګاډي هم ورسره پرېږدي. امریکا له پاکستان غوښتي چې ترهګرۍ ضد اقداماتو لپاره له نورو فرصتونو ګټه پورته کړي. یو شنونکي وایي پاکستان باید په دغه برخه کې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
زمونږ د جنګ کړې دي مونږ دا کړی دي هغه کړی دي اوس د دې په دنیا کې داسې پذیرایي نه کیږي. مسله مسله خوشته ده.
او د سوات په منګوره کې د پښتو کتابونو یو سټال لګیدل دی. د سینو سیدونکو ته به ګټه څوي.
کتاب چې کله چاته ملاو شي کی وی ګوري پڑھاوی کی او خپل پښتو خپل مورنۍ ژبه د غسر آشنا شي.
دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سردریزي او د سولې پر لور هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. د چهارشنبه شروع له ورځې څخه پر غلام خان بندر دوړخیزه سوداګري بیا پیلېږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دا پریکړه له سوداګرانو سره تر غونډې وروسته شوې. انتظامیه وایي د تجارت د بیا پیلولو لپاره انتظامات کړي دي. د سیمې سوداګرانو مشران د پریکړې هیلمن کړي. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د مارچ لومې څخه به پر غلام خان سوداګري پیل شي. پولیټیکل انتظامیه د مارچ پر څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویلي د جمعې او خالی شنبه پر ورځ به سوداګران له افغانستانه او ورپسې څلور ورځې به له پاکستانه افغانستان ته مالونه وړي. دا پریکړه د انتظامیه او د سیمې سوداګرانو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. د سیمې یو مشر او سیاستوال غلام خان وایي له لارې سره ټول اقتصاد تړلی نو ځکه هیله لري چې حکومت به له سوداګرۍ سره سره د بندر د ولس تګ راتګ لپاره هم پرانیسته وساتي. د سیمې یو تاجر اشرف خان وایي له تیرو څو کلونو راهیسې زخت ځپل شوی دی نو ځکه د غلام خان له بندر خلاصېدو سره به یې اقتصادي حالت ښه شي.
کاروبار یو دو چند شي بالکل چې قیمت دا خلکو چې قیمت ډېر مصیبت آئے زه خلاصې وروسته د کراچۍ نه غا بیا ترخم په لاندې 40,000 ډالر ته لګي کولم خونی چې زب یای وصل زرا ته لګی دم را پارک ته کېدای زرب آزاد کې ما د چروغه مې څه کې ډېر وځه په دې خلاص چې دا حال کو کاروباری نه د کانینا پمپینا دا لګی د دې ځا تایر بروبار دې مش خان کو به کاروباری خان ته او څه لګالو سینا ته وتاړي دا باندې.
د شمالي وزیرستان خبريال نور بارام وای د دواړه لوري سوداګران لډیر مودي راهیسې د لار خلاصولو په تمول د په خبره د غلام خان بندر لبیا پرانیستو سره به نه یوازې د وزیرستان او بنو بلکې د ټولو سیمې تاجران په خپلو پښو ودرېږي.
اپریشن ضرب عزت نه بعد د تجرونو چې قیمه طریقه کار واغه مکمل سټاپ شوی و چې میرانشاه بازار میرلی بازار یې ختم شوی وي او د تجرونو یو درمدار و د افغانستان په تجارت اووم تاریخ نه چې قیم اعلان کړی دا د پاک فوج او د پولیټیکل انتظامیې طرف نه په هغې باندې تجرونو انتهایي خوشي ظاهره کړې ده. د شمالي وزیرستان تجرونو سره سره د بانی ایریا تجرونو بندے خوشی ظاہر ہوئی کہ شمالی وزیرستان سرا دے بانی تجارت تے لائی دا شمالی وزیرستان کی ٹیم تجارتی طبقہ دو آغا بے پوپشے بندے ودر رہی دے اپریشن دے بیج اپنا بعد اقتصادی لیول دے تجروں نے دے عام خال کے دا پا مکمل تو گا زیرو تر غلائی وہ چونکہ دے میران صاحب حضور مرکی کیا ایس کو لائی جی پا دے وجہ سرا دل دا چکیم تجارتی حال زالی دی آغا پا انتہائی تیزی سرا بے رہونی چی اور موجودہ حالات شامی جوینی چی دیر زیوت سرمایہ دار چکیم
د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته د غلام خان لار وتړل شوه چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرانو تاوانونه وګالل. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پر غلام خان یې ټرمینل جوړ کړی او د سوداګرۍ لپاره یې ټول انتظامات کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي دوی خپل سیمې ته ستنېدل غواړي خو د پاکستان حکومت ورته لنډې لارې نه خلاصوي. دوی همدارنګه وایي حکومت دې د دوی د سامانونو او ګاډو د لیږد اجازه هم دوی ته ورکړي. دا چې پر دې غوښتنو له دوی سره زموږ همکار سیلاب مسعود خبرې کړې دي. دا رپورټ یې اورو.
د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان مختلفو سیمو ته ورغلي د قطبي وزیرستان قبایلیون ویایي چې د هجرت په ژوند کښې نور سخت تنګ تغییر یو. د پاکستان حکومت د میژا د ګاډیو څارویانو او نور کورني سامان سره د واپس تګ زرکي بندوبست راته وکړي. دا وخت د خوست په ګلان کیمپ کښې میشت یو قبایلي حاکمین په دغه باره کښې په دا رنگ جاغیجی
امیز دخپل لکیر چی کن جایدات واقع امیز پریشوال بولا چی کن غوم سوی زنوار زی مولینا داغا و پریشوال ویسی دی ویسی پتوسو پس زرنین داکی ارواپس کوی صرف میز گاڑی ارکلوس کلوس گاڑی سر رو اصل چی میز سر کن گاڑی دی آقا امیز چی پا پینزه لکا کلا دا پا دوالا کا خرچی دی چی کن پا لاس لکا لرائی کری دو میز آقا سلامی پا دری لکا خرچی دی میز آن دا دی پاکستان چارواکی نا دی میز آقا خواهی صاف را ایس پا خپل کلی پا لعلاقا چی میز سر زر رات ہے آقا گاڑی را سر امیز چی پوز کتن وطن
یو بل قبائلی ساور جان زیاتاوی
گمران ادریجینا پولیٹیکل میرم صاحب دا غوښتنه ده چې میسر د خپل ګاډي دا پرچی میلاو میسر د خپل ګاډي بریز دی ګل مخون پجار باندې څنګه څکت ګیلې لوړلې هغه بل ګاډي نه دغه ووتې او خو د کریې پیسې دوی سره وین نه کوم میسر چې دغه مرسته وشي چې میز شمالي وزیرستان ته دغه خپل ګاډي سره لور شي.
د دولت خان خبرو ته هم غوږ کېږدئ.
میز دا پینده د پاکستان چارواکي ته چې میز د خپل وطن ته واپس کو خو میز دا په ښه اخلاص سره واپس کو میز سره د سامندي نه هېڅ پرېږدي میز ته دا تکلیف نه رسوي.
ما کوشش وکړلې چې د قطبي وزیرستان د دغو قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنو نه د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د پولیټیکل انتظامیا چارواکي خبر کا خو زه په دغې کوشش کښې بریالی نشوالا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د خپلو ستونزو د حل لپاره یوه کاري ډله جوړه کړې ده. د جرګې یو منتظم مشال لیډو ته وویل دوی به خپلې غوښتنې د راتلونکي اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان کړي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ له پامیر ساحل اورو.
د جرګې لومړنۍ غونډې د جمعې له ورځې په پېښور کې پیل شوې وې چې پکې د وو واړه قبایلي ایجنسیو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې منتظم جاوید مسعود پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې تر ډیرو بحثونو وروسته دوی په څلوېښتې یا کاري ډلې جوړولو سلا شول. نوموړي وویل چې د څلوېښتې جوړولو هدف د جنگ له لاسه فاټا ته د ور وړاندې شویو ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کول دي.
زموږ جاني او مالی نقصان شوی دی، هغې وختنه ده، مکاناتو خبره ده، هغې قیمت ډېر کم لګېدلی دی، نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي، چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زموږ سیول ایډمنسټریشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټا سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډینګ کېږي د کومه طرفه کېږي په هغې باندې به مونږ نظر ساتو، هغې به مونږ کوشش کوو چې چرته چرته کرپشن شوی دی هغه به مونږ پاینټ آؤټ کوو. څومره پیسې مونږ ته راغلي دي، آیا هغه بالکل هغې سیکټرو ته تللي دي، هغه کارونه شوي دي نه دي شوي، نو مونږ دا وایو چې هلته د فزیکل ویریفیکیشن وشي.
جاوید مسعود زیاته کړه چې دوی به خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه چاپوي او دا به بیا خبریالانو او چارواکو کې ویشي. د قبایلي سیمو دغه مشرانو په داسې حال کې څلوېښتي جوړوي چې وار له مخه د قبایلي سیمو د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم هلې ځلې پیل کړې دي. غورځنګ د فبروري له لومړۍ تر لسمې پورې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و چې وروسته ورسره حکومت په لیکلې بڼه د هغو ځینې غوښتنې ومنلې. د غورځنګ غوښتنې وې چې لا درکه کسان دې عدالت ته حاضر شي، سیمه دې له ماینونو پاکه شي، پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کېږي، کرفیو یا ګرځبندیز دې نه لګېږي، د نقیب مسعود په وژنه کې تورن افسر راو انوار دی ونیول شي او د پښتنو د ماورای عدالت وژنو په اړه دې تحقیقات وشي. تر تړون وروسته پوځ وطن کارډ ختم کړ او د غورځنګ په وینا په لسګونه لادرکه کسان کورونو ته ستانه شوي، خو البته ویلي دي چې تر تړون وروسته له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فاټا ستونزې راپورته کړي دي، خو د جرګې منتظم جاوید مسعود وایي چې دوی د تحریک نه بلکې د قومونو په کچ خپلې ستونزې رابرسېره کوي او د حل لپاره یې مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې له نو فرصتونو ګټه پورته کړي. پاکستان بیا دریز لري چې د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې لال وړاندې ډیر کار کړی او اوس په کار دی چې افغانستان او امریکا هم خپلې ذمہواری پوره کړي. دا چې پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره نور څه کولی شي او افغانستان او امریکا باید څه ګامونه پورته کړي، پر دې موضوع منور شاه د دفاعي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
امریکا وایي پاکستان ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو لپاره نوې موقع لري، په کار ده چې ګټه ترې پورته کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویاندې ډانا وایټ تیره ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په خپله هم ترهګرۍ ډېر ځپلې او واشنگټن غواړي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره له اسلام آباد سره په ګډه کار جاري وساتي. بلخوا اسلام آباد وایي چې په پاکستان کې یې د ترهګرو جالې ختم کړي دي او په دې هیواد کې اوس وسلوالې ډلې منظمه موجودګي نه لري. د پینټاګون د تازه بیان په اړه د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر صاد محمد وای چې امریکایي پوځ له پاکستان سره تعلق خرابول نه غواړي او پاکستان هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې ده. خو نوموړی زیاتوي
دا چې کوم پاکستان کې اوس تعاون نه غوښته دي، نو پاکستان د پکار دي چې یا خو دغه تعاون رامخ کی چې افغانستان کې امن راشي، دا خلک چې کوم افغانستان کې جګړه کې دي د مذاکراتو میز ته راولي، او که د مذاکراتو میز ته نه راځي نو بیا پاکستان د پکار دي چې د نظام خلاص کی او دی ته دا وایي چې زموږ په خوره باندې بس وکړي کینی، تاسو کوم جنگ کوي یا څه کوي د افغانستان په خوره کوي. اوس پاکستان دا کوم خبره ده چې مونږ ډېر جنگ کړی دی، مونږ دا کړی دی، هغه کړی دی، دا اوس د دې دومره په دنیا کې داسې پذیرایي نه کیږي. دا مونږ سوچ پکار دی پاکستان چې دا ولې اوس نه کیږي، څه نه څه مسله خوشته دی.
بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر لیفټنانټ جنرال طلعت مسعود وایي د پینټاګون له وروستي بیان نه داسې ښکاري چې د پاکستان په اړه امریکایي رویه کې نرمي راغلې او پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د خاتمې لپاره کار وشي. نوموړي وویل
پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ کو یا افغانستان کو یہ موقع نہ دیا جائے.
پاکستان ہچ کوي چې افغانستان او امریکا ته شکایت موقع ورنکړي، نو دوی هیوادونو ته هم پکار ده چې له پاکستان سره همکاري وکړي او په افغانستان کې کومي وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان موجود وي د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نو زما په خیال د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ورسته کړکیچ په کمیدو دی او دواړو خواو ته د همکارۍ زیاتولو ضرورت محسوسیږي. نو پکار ده چې دا سلسله مضبوطه شي، کنه وی نو په افغانستان او پاکستان کې ترهګر ډلې به به د دې کړکېچ څخه ګټه پورته کړي.
افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ہوگا.
د یادونې دا چې د پاکستان د بهرنو چارو سکتره تهمینا جنجوا سبا د نهې په ورځ د امریکا دوه ورځنی سفر کوي او له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت یوه مشر او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نائب مرستیاله لیزا کارټس هم د اسلام آباد دوره کړې وه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو او همکارۍ سیوا کولو په اړه خبرې اترې شوې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو ووټونه اغستې دي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات د تیر خالی پر ورځ وشول. د سینټ د 250 غړو تر انتخاب وروسته اوس بل مرحله د سینټ د مشر د ټاکلو هغه ده. تر دې وړاندې په سینټ کې پیپلز پارټي اکثریت درلود خو د 300 غړو د مودې تر پوره کېدو وروسته اکثریت بایللې ده. خو د دې ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په خبري غونډه کې ویلي هڅه وکړي چې د سینټ د چیرمین څوکۍ ترلاسه کړي. تفصیل
د سینټ تر انتخاباتو یوه ورځ وروسته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د لومړي ځل لپاره په کراچۍ کې خبريالانو ته مخامخ شو. پر دې مهال زیاتره پښتنې د هغو تورونو په اړه وی چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف او متحده قومي موومنت پاکستان پر پیپلز پارټي لګوي. دواړو ګوندونو وایي چې پیپلز ګوند د خپلو امیدوارانو د کامیاب کولو لپاره د صوبایي اسمبلی د غړو ووټونه په پیسو اخیستلی ول، خو بلاول بوټو زرداری دا تورونه رد کړل.
سیاسی ګوندونه باید د خپل خپګان زور تر موږ نه باسي. د سند د انتخاباتو د کمیسیون مشر هم د سند ټاکنې شفافې ګرځولې دي. زموږ په واکمنۍ کې دوه ځله د سینټ ټاکنې شوې وې خو یو ځل هم را باندې د درغلې تورونه ونه لګېدل. دا چې کله مسلم لیگ نواز ډله په واک کې وي او انتخابات کېږي نو خلک بیا د درغلې تورونه لګوي.
پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې شپږ غړي لري او له دې حسابه په کار وای چې د سینټ یو غړی وټاکل سي، خو د ګوند دوه چوکۍ وګټلې. د انتخابي نتیجو تر تورسا د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر پاڼه ولیکل چې پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیسو په زور د سینټ دوه چوکۍ ګټلې دي. دا شان د متحده قومي موومنت مشر ډاکټر فاروق ستار هم تور لګولی و چې پیپلز پارټي داندې کړې ده. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا د سرچینو له قوله لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی ځینو غړو خپل ووټونه خرڅ کړي دي. خو د دې صوبې د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی پرون مازیګر مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ملګرو یې ووټونه خرڅ کړي نه دي. دی وایي زموږ د اسمبلی مخې ته هم خلکو د پیسو صندوقونه ګرځول راګرځول، په څلور څلور پنځه پنځه کروڑ روپیه د ووټ اخیستلو وړاندیزونه کول. خو د تحریک انصاف غړي له خپل ګوند سره ټینګ ولاړو او پارټۍ چې چاته د ووټ ورکولو ورته ویلي ول دوی هغه ته رای ورکړي. د سینټ د 250 غړو تر انتخاب وروسته اوس بل مرحله د سینټ د چیرمین د ټاکلو ده. تر دې وړاندې په سینټ کې پیپلز پارټي اکثریت درلود خو د 13 غړو د مودې پوره کېدو وروسته اوس اکثریت بایللې دي. د دې ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پرونی خبري غونډه کې ویل چې هڅه به کوي چې د سینټ چیرمن خپل راولي، خو مسلم لیگ نواز ډله بیا وایي چې په سینټ کې اوس د دوی اکثریت دي نو د چیرمین تعلق به د دوی له ګوند سره وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یوه ښځه د هغه هیواد د یوه مذهبي مشر پر وړاندې د سینټ د غړې په توګه غوره شوې ده. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف ګوند کاندید مولانا سمیع الحق ته ماته ورکړې ویلي د ټولنې د محرومو او بېوزلو خلکو د حقونو دفاع به وکړي. تفصیل له احمد تکل څخه.
د پاکستان د پیپل پارټي غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو و ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبه په ورځ د دې هیواد د یو سلو څلور کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 1500 او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپل ګوند 1200 وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړیتوب ته به غوره شي. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالې افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سیک، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډېر لاریونونه وکړل او همداراز د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاظ غوښتنه یې وکړه، خو وی نه شو کړای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1940 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمېر پاکستاني هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د سوات په منګوره کې د کتابونو یو سټال لګیدل دی چې مخې خلک د پښتو ژبې له کتابونو سره آشنا کول او دغه لوستلو ته هڅول دي. دا سټال د لیکوال په نوم یو ټولنې جوړ کړی دی. د غونډې ته ګڼ خلک ورغلي ول او کتابونه یې ترلاسه کړل. په سټال کې د مشال رادیو کتابونه هم موجود ول. تفصیل له پامیر ساحله.
د منګورې په نشاط چوک سټال ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ورته کتابونه ډالې شول. په دې کې د مشال رادیو خبره کړي کتابونه هم شامل ول. اکبر شاه یوسف زای وای ځوانان باید لوست ته پام وکړي.
په لاره تیر د سټال وکړو نو په دې کې د لیکوال له طرفه او مشال ریډیو له طرفه ما دا کتاب مشالنه ترلاسه کو نو ما د دې بیا کوله خو ما ته یې دا ستاد ته پېښې دي نو د لیکوال له طرفه موږ مفت ډالې کو نو ډېر ځوانان چې دی هغه دې طرف ته چې دی توجه نه ورکي نو دوی له پکار دی چې داسې قسمه هلې ځلې شروع کړي نو انشاءالله چې دې کتابونو طرف ته دې ظلمو فام راځي.
د کتابونو سټال ته لیکوالان او ادیبان هم ورغلي ول. د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمد روخان وای د پښتنو پرمختګ له علم او لوست سره تړلی دی.
بیا هم یو کوشش دی چې د خلک د پښتو ادب ته کتاب ته مایل شي. د کم وخت پورې چې پښتو ژبه د سرکار د صوبې یعنی سرکاري ژبه نه ګرځېدلی، نصابي ژبه نه ګرځېدلی او کسبی جبا نه ګرځیدي ته هغه وخت پورې د جبی شدی نه دا لکه ترقین شي کوله من به وایو د کتابونه په کې مونږ لوستې نه شو.
د سیمې یو شاعر روزی خان لیونی وایي د ځوانانو د هڅه ستایي چې خلک مطالعه ته وربولي.
کتاب یو ډیر خمل ګره دی او کتاب چې کله چاته ملاو شي لازم خبره ده چې هغه په هغه باندې سوچو کې وای ګوري پڑھاوي کې او خپل پښتو خپل مورنۍ ژبه د هغه سره آشنا شي. نن سبا زمونږ په سکولونو کې په مدرسو کې هیڅ قسم سره د پښتو د پاره کار نه کیږي. دا یو ډیره غټه خبره ده چې لیکوال دا کوشش شروع کړی دی او شاید چې دا مخکې وړاندې لاړ شي او دا نور هم ګټور شي زمونږ لپاره.
په منګوره کې د کتابونو دا سټال د لیکوال ټولنې مشر عصمت علي اخوند لګولې. دو ویل د سټالونو دا سلسله له څو کلونو راهیسې پیل کړي ځکه چې له پښتو ژبې او کتاب سره مینه لري.
پښتو چې دا چې مونږ نه ګورو نه لولو لیکوي نه دا به زمونږ نه ورکه شي. د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو حصه ده، یو کوشش ده چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په پرایویټ سکولونو کې یو کمپاین چلو د پښتو د لیک لوست تحریک په نوم باندې چې هغه ماشومان د لیکچریم ورکو هغه املا ورته به کوم خیو ورسره دا کتابونه ورته هم ویډیا ورکو.
د لیکوال ټولنې مشران او غړي وایي هغه شاعران او لیکوالان چې غواړي خپل کتابونه وړیا ورکړي دوی ته دی وسپاري چې دوی یې د خپل میلو لاري د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورسوي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پا پیخور کی دا ورزی دونی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لمجید بابراورو
د نکی محسود وکیل وایي چې سپریم کورټ استخباراتي ادارو ته د تفصیلي راپور جمع کولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نقیب محسود وکیل جبران ناصر وویل سپریم کورټ حساسو ادارو ته د راپور جمع کولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی خو د راتلونکي اورېدنې لپاره سپریم کورټ کومه مشخصه نیټه نه ده ورکړې او راتلونکي اونۍ د دغه مقدمي اورېدنه څه وخت هم کېدای شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې تجارت په دروانې میاشتې له 9 څخه پیل شي. د پنجاب د ګجرخان سیمې پولیس چارواکي وایي چې په یوه ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د قبایلي سیمو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې. د دې جرګې یو منتظم جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډېرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو سلا شوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقانه باسی نیپال ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي وزیر اعظم د خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال د نیپال مشرتابه ته د جمهوري عمل په کامیابۍ سرته رسېدو او د نوي حکومت د جوړولو مبارکي ووایي. په ننګرهار کې د داعش ډلې وو وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته دعوه کړې چې اچین ولسوالۍ په لنډي بندر سیمه کې د جلوتکې د هوایي برید په ترڅ کې دا کسان وژلي شوي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو چارو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي د رواني میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 300,000 افغانانو ته د کډوالۍ کارډونه ورکړل شي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه نیوز پروګرامونه راوړي. ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختدریزي خبرونه اورو چې احمد شاه اعظمي جوړوي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزي په وده کې د مدرسو پر رول بحث واوریدی. په دې هیواد کې چې کله د سختدریزي خبره کیږي نو پر مدرسو سربیره د سکولونو تعلیمي نصاب ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې په پاکستان کې تعلیمي نصاب د سختدریزي پر دود کېدو یا دې ته په وده ورکولو کې څه ونډه لرلې او کنه. عام توګه نصاب هغه تدریسي مواد ته ویل کیږي چې په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي. له دې لارې د زده کوونکو مفکوره جوړول کیږي او هغوی ته پوهه ورکول کیږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې نصاب په بنیادي توګه د نړۍ او ټولنې په اړه د ماشوم لیدلوري جوړوي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې ماشوم د سختدریزي خواته اوربلي.
تعلیمي نصاب د ماشوم د طالبان د انتخابي هم کوي. دا هغه د پاره حقیقت دا د هغه د دنیا جوړوي. دا هغه د سوچونو د هغه د دنیا ته په کوم نظر ګوري. دا ټول په تعلیمي نصاب کې وي، په سکول کې دا جوړېږي. هغه تعلیمي نصاب کو داسې وي چې هغه تعلیمي په هغه کې د هغه د سوچ نه پیدا کوي چې هغه اوسي باندې سوال وکړي شي، یا هغه د غلط تاریخ ښودل کېږي، یا هغه ته د یو قام باره کې یا د یو مذهب په باره کې دا ویل کېږي چې دا ټیک نه دی، نه صرف ټیک دی اسکلریزي جوړي، نو دا خو بیا مسله ده. او کنه هغه داسې نصاب چې هغه شعور ورکړي دا نه هغه ماشوم د دنیا باره کې فکر بدل وي. پاتې شو د پاکستان د نصاب خبره نو په دې باندې داسې مطالعه شوې دي په هغه کې داسې مواد منتلي شوي چې هغه مواد یو طالب علم سختدري د انسان جوړولی شي. او موږ په خپله هم دلته سبق ویلي دی چې اوس موږ هغې په نورو هغه نصاب کې مواقع داسې پدوي کې مواد شته دي چې هغه انسان سختدري د سود جوړوي. او پدی بارا کی حکومتونو ته رپورټونه مخکې شوی هم دی او پدی باندې هغوی کوشش هم کوي چې داسې مواد تلر کړي کوم چې سخدریزي طرف ته ماشوم رابللی شي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په دې هیواد کې په لومړي سر کې نصاب هغو کسانو جوړ کړ چې د هند د تقسیم پر وخت پاکستان ته راوښتي ول.
کتاب لیکونکو هم یو ذهن جوړ کړی و، هغه هم یو پرابلم لاره، پرابلم دا لاره چې هغه کمې ځمکې ترالو هغه ځمکه ده هغه و نه، هغه چې څنګه په مذهب په نوم باندې راغلی و او دلته چې کوم دی هغه ځان د پاره ځای قتل غوښتل، بل هغه هغه نه وه، حلقه نه وه، لکه کانسټیچوینسي نه وه ووټو درولو لپاره. لکه مثال به موږ به واخلو لیاقت علی خان، لیاقت علی خان د پاکستان اولنی وزیر اعظم ټاکلی شو او مطلب دا دی خپل هم دغه د دې ځای نه و، هغه کرنال نال ته هند نه راغلی و. د دې له وجې نه دوی مطلب د ځان ته ځای غوښتلو لپاره بل یو چاره نه لرله چې دوی ځان ته په مذهب کې لارو وګوري. د له وجې نه دا مذهبي چوکاټونو کې کاغه مطلب دا د سمو کنو هغه په چوکاټونو کې دغه شینو باندې کرخې را وښکل شوې او نصاب هم بجای دغه چې نصاب د انساني ضروریات، د وخت ضروریات، د ماضي، د مستقبل، د حال احاطه وکړي، خو د پاکستان نظریې په چوکاټ کې دا سیزونه دوی اچول شوډي کړه.
نوموړي زیاتوي چې تر دې وروسته په نصاب کې نور بدلونونه رامنځته شول چې مهم وختونه یې له هند سره د پاکستان د 1915 کال جګړه او بیا وروسته په 1919 کال کې په ایران کې د امام خمینی انقلاب او پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل د یادونې وړ دي.
1965 هغې نه پس د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب، دغه دواړو شینو تپاره چې کوم دی که نه نبراسکا یو بلبل داسې شینو جوړ کړ چې هغه صرف هغه دپاره نه، هغه پاکستان خپل خود په طریقې سره او افغانستان د مهاجرین چې کوم دلته مطلب 4 میلیونه لا څومره کم زیات راغلي وو، هغې دپاره چې کوم که مکتب و که مدرسه وه که بل شی و، هغې دپاره کوم کورسونه کوم کتابونه چې تیار شول که نه، هغه سره یو ذهن بدل شو.
پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د 1980 لسیزې خبره کوي. هغه وایي په دې دور کې ماشومان ته په سکولونو کې د سخدریزي مواد شودل پیل سول او هغه مجبور کړل سول چې لوی وی زاوی سوچ وکړي او هغه سخدریزي و.
بیس ایک زمانے میں بندر ہوتا تھا یا بے سے بچہ ہوتا تھا پھر بے سے بندوق ہونے لگی.
یو وقت پا پا کتاب کے لبے سخا بندر یا بچہ خودل کے دا چی بیا بے بندوق ورن جوڑ شو. زمان پا نصاب کے دا ڈبل بدلونو شو، دا اقدام دا ماشومانو سوچ ور بدل که کل چی تاسو ذہنونا یو خواد پا سوچ کولو مجبور کرے نو دا حغا نتیجہ دار ہوتا چی کل ماشومان یا حلکان سبقوائی نو حاغوی پا سکول کالج او یونیورسٹی کے ہم دا سخت ریزے اخکار دی. تاسو استانش ہے ویلے چھ دلتا پر خوص کرنو او پوہنتنو سختری زا سوچ آغیز ندیکڑی
شدت پسند سوچ کا.
هغه وخت د پاکستان په تدریسي کتابونو کې که یو خوا مذهبي او جهادي مواد چاپول زیات سول، نو بل خوا د غیر مسلمانانو په پرتله د مسلمانانو د لوی او عظمت کیسې هم ډیر سوې. په خبر پرتونخوا کې د کالج پخوانی ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل د خپل سترګو لیدلی حال څه داسې بیانوي.
ما به اردو ادب خو پاغی کی یو نظم ہو تو دولسم کلاس کی اعلی کران ہوتا پاغی کی یو نظم کی کلاو لکھ 100 انجیلوں پر باری ایک قرآن ہمارا ہے یو نظم اس سکم دے چکم عیسائی الگ بناستو بل بناستو اگر تتاوی چھ نور مذہبونا دا چکم دین سخاپا گندا سا مطالعہ پاکستان وی ہندو گندی سخائی او منگ دیر سپائیو زمنگ کور سکم دے دا الف نوالے تر یہ پورے آگے اسلامیات چا غا جہادی اسلام دے دا اگے او دویم ورژن دے چ منگے پ سکولونو کی گورو چا غا نفرت کرکا او دے انسانانو پمیس کی مسلمانان الکان دے تیارول چتا سو ډیر صفا سوتری او ستا سو کار دا ټول مذہبونا دا ټول خلق قتمول او پټول دنیا کې اسلام خورول او پټول دنیا کې خپل دا حکومت قائمول دا ستا سو بنیادی پریزره دا بنیادی داغي خلاصره پاکستان جور
دا. پروفیسر اسماعیل د خبری تایید د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز خودبای هم کوي او وایي چې په پاکستان کې ماشومانو ته د ټولنې د یوه فعال او بامسؤله شخص جوړېدو پر ځای په دوی کې ویره پیدا کول کیږي.
This طرح سے پاکستان کے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے سب سے پہلے انہیں یہ
بتایا کم ڈول چیز پاکستانی معشمان ذہنوں نہ جوڑول کے جی نو ترٹھو لوڑان دی دوی تدا شتل کے جی چدا ہواد یوازی دا مسلمانانو لپاره دی نور خلق کدل تو وسی نو ہغاز مر مساوی نه دی بیا دوی تدا شتل کے جی چې لپولی هغه خواته یو بلیا ولاړه دا چې د پاکستان خړولو هڅه کوي او له دې بلا یوازې د پاکستان فوج موږ ژغورلای شي نو په دې کې یو ډول وېره پیدا کول کېږي خدای یوازې د هند په اړه نه ویل کېږي اوس خدا ورښودل کېږي چې ټول نړۍ زموږ دښمنه ده او یوازې موږ د اسلام ساتنه کوو بل دا چې پاکستان په ډېره پیچلې نړۍ کې د خپل پاش لپاره جګړه کوي له دې وروسته د ماشومانو په ذهنونو کې مذهبي کیسې اچول کېږي دوی ته ولسی حکومت او ولسی مسؤلیتونه نشو دل کېږي دا ډول کار په نور نړۍ کې نه کېږي هلته ماشوم ته عام تعلیم ورکول کېږي او هغه ته د ژوند د خوشیو پاړه هم ویل کېږي د پاکستان په نصابي کتابونو کې دا ډول تدریسي مواد زیاتره وخت د معاشرتي علوم یا مطالعه پاکستان په کتابونو کې موندل کېږي په پېښور کې لیکوال او سیړونکو ډاکټر سهیل خان وایي چې دلته ماشومان ته خپل تاریخ او کلتور نه شودل کیږي بلکې د جنگ کیسې او پردی تاریخ ورته ویل کیږي
بنیادی سوال دا پیدا کیږي چې مونږه په دې خپل خوره کې د یو ماشوم نه دا تاسو کوڅه بچي تر کم کلی د شاه منصور سو کو نه دیته نه خبر دی د محمد بن قاسم نه خبر دی محمد بن قاسم نه پدې خبر دی چې هغه وته په کتاب کې لیکلی چې محمد بن قاسم راغلو هغه تور راوړ او په تور باندې دا ټول ملک دا فتح کړو نو چې ستا په نصاب کې بنیاد دا د توري نه شروع شي او په هغه کې توري او تشه توري ستا په نصاب کې د ګندهارا یا د ګندهارا د مینې یا د هغه د برداشت نسو خبر ني نو هغه څه کې ماشومان هم دغه رقم پیدا کیږي غریب هم دغه رویه وروړي بنیادی چیزه کم فکر کوم نو هغه داري چې زما استاد او زما شاګرد د کوم کې دواړه زما د تاریخ نه نه خبر هغه زما د کلچر نه نه خبر استاد ته یو کوار سو ایجنډا ورکړې شوې ده چې دا کریکولم به تخې هغه کریکولم مال سره کوي پاغه کې ماته د امن سبق خو ہے پاغه کې ماته د برداشت سبق خو ہے هغه کې ماته د عدم تشدد سبق خو ہے نو د دې ټول هر څه موارد چې هغه کریکولم دی
په پاکستان کې د کوډ په نامه یو سرنیز ادارې په دا ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو جاج اخیستی وو او په دې نتیجه رسیدلی وه چې دلته پر مطالعه پاکستان سربیره په نورو تدریسي کتابونو کې هم پر مذهبي اړخ زیات ټینګار شوی دی د دې ادارې مشر آریش الله خان وایي
موږ په دې نتیجه رسیدلی وو چې یو خو زمګه په دې تعلیمي نصاب کې مذهبي چې کوم عنصر دی هغه پکې ډیر زیات دی خبر هم ده لکه بنیادی طور باندې دې سره زما صدا سره اختلاف نشته خو مطلب زما دا دی چې اوس یو د اردو د نصاب کار دی ماشومانو ته اردو خودل یا د انګریزي د نصاب مقصد دی ماشومانو ته انګریزي خودل نو چې تاسو د انګریزي خودلو او د اردو خودلو نصاب کې د دومره زیات مذهبي عنصر پکې ورواچوي نو هغه زما په خیال هغه څه دومره سینس نه لري لکه چې تاسو خامخا مقصد ستاسو دی ماشومانو ته اردو یا انګریزي خودل نو پای کې دومره مذهبي دغه اصول ګنجای لکه ضرورت نشته ځکه چې تاسو اسلامیات او ناظره دا تاسو په سکول کې اسم ماشومانو ته ښایي
په خبر پښتونخوا کې په 2001 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت جوړ شو او دوی په خپل 15 کلنه موده کې په تعلیمي نصاب کې څه بدلونونه راوستل خو د دوی د حکومتي مودې پای ته رسیدو وروسته بیرته هغه بدلونونه راوګرځول شول د اسلام آباد د سیموز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان د دې تفصیل څه داسې بیانوي
اخه سيزونه تلره کړه ولکه چې مایل باندې او تاسې نرم باندې د قرآن پاک آیتونه کې شامل کړل چې کان د امن تلپکو کې تاسې سيزونه او د خان عبد الغفار خان د عدم تشدد خبرې پکې شامل لیکل تم باندې خلک ډېر خوشاله وو چې دا صحیح تور باندې د شریعت پسندۍ مسلې حل ترستا صحیح قدم دی خو بدقسمتي سره چې کله دې لاړل حکومت ختم شو په 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د دې سره جماعت اسلامي سره جوړه حکومت جوړ شو خو څنګه چې څنګه جوړ شو نه هغه د تلپس نه هغه سيزونه د استلو کوشش وکړو او ډېری وېستل چې کم چې او امینه سره پاتې هم پکې شامل کړیو
دا چې پر دې سربیره په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په حکومتي دوره کې په تدریسي کتابونو کې څه بدلونونه وسول او د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ اوسنی صوبایي حکومت له هغو سره څه وکړل. د خیبر پښتونخوا د صوبایي ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت ځینې نوري بیلګې بیانوي.
اخیرنی صفحه چی په دې باندې به مونږ ولیکل پښتو کې چې مونږ امن غواړو، په انګریزي کې مونږ ولیکل چې وی وانټ پیس، او په اردو کې مونږ ولیکل هم امن چاته هم. دې به مو یو د خپل علاقې مطلب لکه باب خیبر شو کې بالای سر کلا شوالا بل سلا بل یو اکس مو هم ور کړو. اسلامیت کتاب کې مو چرته یو صورت نیم مدافر اخیسته او چې غلا کړي وصیت او نصیحت د پاره خوې. اوس می چې کتل هغه ناری چې کمی دی هغه منوال سیزونه هغه دی هغه نه لري کړی دی. بل دین علاوه په ترګيري باندې یو مضمون وو، آ مضمون هم ورنل لري کړی دی. لکه نور شنو پکې باندې واړ واړ خلک ور باندې لیکي، او ځاټه مسله چې کومه دغه مسله خو ترګيري والا هغه دی ورنل لري کو پته نشته چې ولې دې تدا څه ځان ښکاری دی چې را د ترګيري نه دی لګه کنه. او تیر ورځ جمعه باندې ولچا بیان ورکړی چې مونږه پی ټی آی سره اتحاد چې کول مونږ سره لاسلیک شوی او چې دغه کریکلم کې باید شنو کې مونږ بغوتې باپو سی وو.
دا چې د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت ولی په نصاب کې بیا بدلون وکړي او هغه په خواني تدریسي مواد په کتابونو کې شامل کړل. په دې اړه مو د تعلیم له صوبایي وزیر عاطف خان سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسو. تر دې وروسته مو د خیبر پښتونخوا د شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي له صوبایي مشر مشتاق احمد خان سره اړیکه ټینګه شوه. د نوموړي په وینا دوی له نصاب څخه هغه مواد ځکه ایستلی چې د دوی په فکر له تهذیب او دستور سره په ټکر کې و.
دا موږ د خپل روایتو د خپل دستور د خپل کلتور او د خپل تهذیب مطابق پدې کې پتون راوستي او ویسترنایزیشن یا مغرب زدګي هغه ظاهر خبره ده زموږ لپاره مثال نه دی او نه موږ هغه خپل وطن کې برداشت کوو.
د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کله د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسوال بریدوسو، نو په دې هیواد کې د ترهګری او سختدریزي د مخنیوي لپاره ولسی او پوځي چارواکو د نېشنل اکشن پلان په شل نکاتي اجنډا کې نصابي اصلاحات هم شامل کړي ول. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یونیورسيټیاني یا پوهنتونونه تر کومه حد د سختدریزي له خطر سره مخامخ دي. یاد دې وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر غواخې جوړوي.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړي. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې رواني جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله کوم. د مشال ریډیو په نننۍ خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندري په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدلی شي.
د نفرتونو نه سن جوړیږي، د دې جنگونو نه سن جوړیږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، د دې ظلمونو نه سن جوړیږي.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوی چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له ډیر وخت راهیسی په دې فکر کاوه چې د باچا خان پاړه یو سندره جوړه کی ترڅو خلک د هغه پر لارښوونو عمل کولو ته پام واړی.
باچا خان بابا تو خدای خدمت خبر ہمیں ارمان میں دا ہر رشتہ میں سان پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د امریکای نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هندریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. د دې په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلول شي. د پښتو ژبي شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي، هم وایي موسیقي هغه پیغام په ډېری اسانه سره د خلکو زړونو او دماغو ته ننباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعری هم د امن د مینې د ورورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کښې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کښې شته. البته چې تاسو وایئ چې دې غرض دپاره دې په شعوري ډول استعمال شي چې په ټولنه کښې دې امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي، نو د دې دپاره هم شعوري طور کوششونه روان دي او لیکلی کېږي. اکثر موسیقاران، اکثر سندرغاړي هم د داسې تلاوت انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کښې د جنګ خلاف یو کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې پر محبت او د زکات پیدا کړي.
فرشتے دا من خدایا زمون ملک تکڑے راٹو
تو مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوریدونکو. پښتنو سیمو کې د روانو جګړو جرړې 1918 کلونو ته رسی. دغه مهال روسانو پر افغانستان برید وکړ او جنگ ونښت. تر هغې وروسته کورنیو جګړو او اوس مهال ترهګرۍ پښتانه ډېر ځپلي دي. ګلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابي سندرو د ویلو لپاره ډېر پیژندل کېږي، وایي لکه څرنګه چې هغه مهال دوی په خپلو سندرو کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله، اوسني سندرغاړي هم باید همدغسې وکړي.
داسې ده چې لکه څه وخت چې څنګه سندرې ویلې، هغه وخت کې خو د پښتون ولس د ستونزو خبره وه، د هغوی د مسایلو خبره وه، او په پښتون کام څه وخت راغلی و. بلکې اوس هم دی یو امانت هم ګڼلو خپل ځان سره چې دا آواز الله تعالی را کړې ده، د پښتون کام یو امانت دی او دا په ښه توګه رسول غواړي. یو دې کښې چې کوم مشرانو خوشحالي کړې ده، د وطن خوشحالي کړې ده، د خپل ولس دپاره څه ویلي دي، د هغې د مسلو خبره کړې ده، او ډېر خلک داسې دي چې هغه دغه زړه لري چې خپل کام ولس سره او خپل ځمکې سره وطن سره مینه هم لري او دا هغوی خپل دا فرض ګڼي.
قرآن شو چین د چنار نو سور ختم شو قرآن شو چین د چنار نو سور ختم شو زور دے دبار دو گدر نو رخص دے زور دے دبار دو گدر نو رخص دے ٹکڑ غرما دا چنارونو رخصت دے دکن غرما دا چنارونو رخصت دے سرو دا وطن سوزی گلونو رخصت دے سرو دا وطن سوزی گلونو رخصت دے
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د بشیر ګواخ په قربتوب د سولې پړلور خبرونه اورئ. د نفرتونو ختمولو او محبت زیاتولو لپاره پښتنو هنرمندانو کوښښ کړی چې د امن سندرې ووایي، خو د دوی دا هڅې بې تکلیفه نه دي. په ګڼو هنرمندانو او سندرغاړو بریدونه شوي او ځینې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. بختیار خټک له هغو هنرمندانو څخه دی چې لا هم په خیبر پښتونخوا کې اوسي. نوموړی وایي دوی ته ستونزې ډېرې دي، خو د خپل هنري کار ترڅنګ د مینې او ورورولۍ خبرې کولو ته به دوام ورکوي.
موږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امنې، خوشحالۍ، سوکالۍ، عمده قسمه حالت لري، دا قسمه غونډې پکې ډېر جوړېږي او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پورم نه دي چې سمره پکار وي. موږ تمه لرو انشاءالله چې شي به نو په هغه کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو، خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې ناڅاپي سارې خفه کې ونه شي. په دې حواله باندې ما په خیال چې فنکار باندې خو فرض هم د حاکم دی چې هغه دا کس آواز پورته کړي او عوامو ته هم ما په خیال پیغام رسولو لپاره ټول نه اسان او قوي لار چې کوم ده نو هغه دغه کېدی شي. پښتو موسیقي اصل کې که تاسو وګورئ نو همیشه چې اډانه کړي ده نو په شاعرۍ باندې کړي ده او د پښتو شاعري تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغې مقابله کولی شي. نور اړخونه خو به پرېږدو چې پښتو صرف په ټپه کې په فوکلور کې په ټپه کې دومره زور دی چې د هغې ثانی په ټوله دنیا کې نشته دی. خو د بده مرغه پښتنو سره هغه لارې نشته دی چې په هغې باندې خپل پیغام وړاندې کړي. تاسو که هم دا خپرونه کوئ نو په فراد کې ناسي نو د پښتو خپرونه کوئ. دومره اختیار تاسو دلته په خپل سمکه په خپل خاور نه لري چې دومره په کلا او په آزاد غړی باندې تاسو دا خبرونه د خپل وطن نه وکړي. دغه رنګي د موږ د سمره اختیارات چې دي واګې د بل څه په لاس کې دي نه مانه شي خیال چې ایږي پښتو موسیقي ته دومره لوی حیثیت ورکړي چې هغه د سبا د نصاب برخه جوړه شي.
تاسو دې چې زمونږ پښتون خوای کربلا کړه سوک دی چی زمونگا پختون خواہے کر بلا کڑا
اے خویندی اثر تورے ہر مورے پا جڑا کڑا
خوب بنائے تالا کڑا ہر سائے وار خدا کڑا
دامن کا دلانی دسو چنو کا دلانی
نو بختیار خټک سے دا هنرمندان خدا سے ډیر بے بد و خلق کی دا ولی خلق ٹارگیٹ کے ولی خلق وژنی ولی تخل کی ری گیا
تیرو ادوار کے ټول مزیات سانه ہے کی شیوی جی نو خود دل تک دی مونږ دی سیمه کی او بیا پدی کی جنازو کی هم شیوی جی په جمعاتونو کی هم شیوی جی حالات چې خراب شي او هر طرف ته اومدغه ایکستریمیزم شي د شهګردی شي هغه زد باندې خو جسو قرار نه دی راغه خدا نه ګوري شي هغه سوک دی او سوک نه دی.
پښتو موسیقاران ډیر کار کوي، خو د دوی دا کردار نور څومره اهمیت اختیاره یو د دوی لپاره نور څومره کار په کار دی.
کار خو چې کده کار خبرو کو نو کار خو ډیر زیات پروت دی. کار خو ډیر زیات په دې حواله باندې هم پروت دی چې پښتو په ادب کې څومره کار شوی دی هغه عمره په موسیقۍ کې نه دی شوی او د هغه ټول نه غټه وجه همدا ده چې حالات داسې شوي چې په هغې کې مارکیټ په هر حواله باندې خراب شو. ریلیز تر دې حده پورې چې ریلیز هم بالکل نش په حساب شو ولاړ دی. کنه
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
د
داویداری غلط ادا چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چیز
دوستو مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.